شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سادی رادو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی. د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولی دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده، او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړې توګه افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د رول په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنی چارو له وزیر کامیلوف سره یې کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر رول او له هغې وروسته د سیمه ییز اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد ویل ازبکستان مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب د وړاندیز د کابل هم مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او د افغان حکومت د استازیو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې او بحثونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده. دا خبره دفاع د وزارت وان قیس منګل وکړه. طالبانو په یو بیان کې نن چې په 500 ژبو خپور شوی دی او رسنیو ته استولې ویلي چې پسرلنی عملیات یې پیل کړی دي. په داسې حال کې چې طالبانو او د افغانستان د سولې پر د زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې کیږي، د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان شوی دی، خو طالبان وایي چې تر څو پورې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وي دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روسیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. په بادغیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت دا مرستې د حکومت له بودیجې برابرې کړي دي. د بادغیس د تېرې میاشتې په سیلابونو کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریب مځکه او ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شول. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او نن سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. پاکستاني پولیس باور لري چې د دې بمې چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره توک می وګړیو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 216 نور ژوبل دي. د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبې پر خپور شوی ویل شوي چې ډیرن خطې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومنشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگبندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. دغلته روسیه د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونه امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په راروانه جون میاشت کې به فرانسې ته لاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډي ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغې ورځ ته ویل کېږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیري د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازي جرمني او متحدانو یې ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې دوهمې نړیوالې جګړې د هغو څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې یو یې 95 کلن او درې نور یې هر یو 100 کلن دي.
We are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned about the humanitarian situation in that country.
سرسالی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزاره و لچاودنې خبر کړو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ لوڈنگ کے دوران
دھماکہ ہوا. پخوس کے دسولی لپاره د مشورتي جرګې غړي غوړه شول.
مخت دیرش کسان سهامیات اور کل چی و چبدا کې دیرش فیصد خزی وی نور سړیو
په کندوز کې درې دی ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالیو څخه، د کلو باندو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپلو کلو باندو رسوي. د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
د سمارا اعظم حق په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د بودیجې مسله چیرو. یو شمیر نور مطالب هم تر وی بچي د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابله د خان محمد سین پراپور کې.
بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنگ کې ښکیل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د دغه وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل سره صلیب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکاره مؤسسه ده او که فعالیتونه یې وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به له مشکل سره مخ شي. مایار وویل
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود را به تمام افغانها در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارزه می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت ساتما بلکه برای تمام افغانان می باشد.
سره صلیب لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او هغه ځایونو ته ځانونه رسوي چې هلته روغتیایي پرسونل یا امنیتي ځواکونه نشي تللی. د عامې روغتیا وزارت په جنگ کې له ښکېلو دواړو اړخونو غواړي چې د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د سره صلیب مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي ځکه په افغانستان کې جنگ روان دی او ډېر خلک د دوی مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب د کمیټې د عامه اړیکو مسؤل رابین ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely
خاغلی رابین وویل مونږ سخت اندېښمن یو ځکه چې په افغانستان کې جنگ روان دی. په زرګونه کسان د شخړو سره مخامخ کیږي او اغیزمن کیږي. خای په ګرمیشتو سیمو کې عملیات وشي، ډیر خلک ټپیان شي یا بیزای شي، په دې زموږ اندېښنه ده. او که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه وایي چې سره صلیب خواره واره فعالیتونه لري په افغانستان کې او کله کله داسې پیښیږي چې هغو ځایونو ته دوی ځانونه ور رسوي چې موږ پرې خبر نه یو. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دوی کوم سیمه ته ورزي او فعالیت کوي یا درملنه کوي یا سوق لیږدوي نو دوی سره دې شریک شي امنیتی ونیسي. بله
مننه خان محمد سینوو چې له کابل د سره صلیب د اندیشنې په ارتباط راپور راکوه. سره صلیب په افغانستان کې وروسته تر هغه خپل فعالیتونه ځنډولي دي چې طالبانو د نړیوالې موسسې ته خبرداری ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. خوست مخه کوو، د خوست په ښار کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي وروپیشندل. د خوست د ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبری ناست پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلې دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمې سره سم خوستي ولسونو خپل دېرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې
موږ د 30 کسان سهمیات ورکړل شوي وو چې په دا کې 30% ښځې وې، نور سړي وو. دغه ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته اووه کسان، اسماعیل خیر مندوزی او تنوی ته درې درې، صبری ته څلور، نادر شاکور ترزی او شیرو، زازی میدان او مساخرو ته دوه دوه، همدارنګه سپیرې، قلندر، ګربز و باک او شمال دوه منده ولسوالۍ ته د یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکرالله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. ویې ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي وو، شفاف انتخابات ورته وشول، د خلکو احساسات ډېر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پرېکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلېږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روڼ اندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم ارجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزی اوسېدونکو لخوا مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل،
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي که ونه کړي او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای، هم دغه عدالت پکې تامین شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړی وای، خپل غږ یې خلکو ته رسولی چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د ثور په 9 چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده، په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2.5 استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې هم نیولای شئ. په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر او ادب د مینهوالو کوربه و او د دغه ولایت فضا یو ځل بیا د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو له مینې ډکه شوه. په دې اړه کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه
چې اخوا دي کدي خوا جنگ هر خوا ته چې دي خو لمخې یو خوا شې چې په خدای زارم چوي.
که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ورځ د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هېڅو چې ولالته به ناامني وي یا به څنګه وي، یا د فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ دپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاعران موږ یو، د سمره لوی لوی شاعران او لیکوالان، مثلا استاد شکون دی، استاد سرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډي ګل 12مه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې لشتر لژش پاړس کسان وشل شوې دي. دا چاودنه د کوټه په شیا میشته سیمه کې شوې ده او نیمایي تلفات هم شیا ګاندي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا 14 نن سهار په یو سرخلاصي بازار یا مارکیټ کې چې ډیره غنغونه پکې و وشوه او د راپورونو لمخې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د تلفاتو شمیرې یعنی د مړو کسانو شمیرې 14 کسان دي او له ډیر شو زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا 14 هغه مهال وشوه چې کارګرانو له یو لارې یا ټرک څخه د کچالو بوجیګانې ښکته کولې. دوی وایي چې بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي دي او ټپیان یې روغتون ته لېږدولي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هیواد ولسمشر عارف علوی په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. شبر صاحب د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله د بشریت د دښمنانو کار و.
بله تکلیف معلومه شوې ده چې په دې حمله کې دقیقا څوک په نقشه سوی دي.
14 د کوټې شیعه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکاری په مارکیټ کې شوې او د پولیسو یو چارواکي چې د جګپوړی چارواکی دی عبدالرزاق چیمه هم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیعګان و.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس
میں 14 پر سبزی منڈی کی شوی چے په نتیجه کې تردید مزماد معلومات لمخې 14 کسان وژل شوی. په وژل شوی کسانو کې 8000 او نور کسان او یو ملیشه پولیس او په ټپیانو کې هم پر هزارګانو سربیره څلور ملیشه پولیس شامل دي.
زخمیوں میں بھی 4 لوگ ایف سی کے زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د شیعګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاور ته وسپارو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. البته په بلوچستان ایالت کې بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیت کوي خو دا ایالت تر یو حده د بلتون پالو بلوچ وسلوالو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د دې سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو شبر صاحب په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سنی افراطي ډلو شمیر هم کم نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو یې پرله پسې خونړۍ حملې کړي دي.
بله تکل صاحب پخوا هم چې کله په کوټه کې حمله شوې ده او په هزارو باندې برید شوی دی ډېر کله مسؤلیت داعش او دغسې نورو ډلو منلی دی او د بلتون پالو یې کله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې مشخص ډول شیعه په نقشه سوی بی هم دست
تقریبا په ټولو موارد کې هم دغسې و. یا داعش و مګر تر داعش نه هم زیات د سپاه صحابه و
نور افراطیان
لشکر جنگوی و دغو په څیر دغه سنی افراطی ډلې چې مخکې ما یادونه وکړه د تقریبا د زیات شمیر د حملو مسؤلیت هم دې ډلو منلی.
خو تر اوسه پورې د دې حملې په برخه کې چا څه نه دي
تر اوسه پورې څه نه دي ویل
شوي. مننه.
ستاسو له پیغامونو
سید عبدالله افغان مکندار پاڑی کے ہمارے پوزا کی دوسری پلون بندی سے دو گئی گئی مکتبی جوڑی دا بند کار پیل شوی ده یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. دا غواړم همدغه د بند معلوماتونه مشترک کړي چې موږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې دې دې رپورټونه جوړوي خصوصا دا یو څو وخت دی چې وخت دی دې بند موضوع ته دغه خبرې نه ډېر وخت دی بند دی وګوري خو غواړو دا بند ورسي زمینداور خو کانال کش شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو ورلمه خدا هیله کوم چې کله تاسو اس ام اس راستوي هڅه وکړئ چې په لنډو راته ولیکئ خپل نوم او خپل ځای. دعا او سلامونه او دا شان چې تاسو لیکئ هغه بیا د اس ام اس په دوه مکر شکی ستاسو مطالب راځي چې هغه بیا ستاسو اس ام اس څوک سم نشي لوستلی او ستونزه رامنځته کیږي. بیا کله ناکله ګیله هم کوي چې موږ اس ام اسونه نه لولئ. خو مخکې تر دې چې اس ام اسونه ته مخه کړو، د نویو الکترونیکي موټرو په اړه به تفصیل له عصمت څاروانه واورو.
فورد کمپنی وای چې تر 2000 پورې به د دې کمپنی نوی الکترونیک موټرونه په یو وار چارج کېدو تر 1500 کیلومتر پورې مزل کولای شي. فورد د خپلو دغو موټرو لومړنۍ بیلګه تیر کال د امریکا د ډیټرویټ ښار په نندارتون کې وشوده. ویل کیږي چې شای فورد تر 2000 پورې د خپلو الکترونیک موټرو د چارج ظرفیت نور هم زیات کړي او په یو وار چارج کېدو یې د 1500 کیلومتر مزل جوګه کړي. فورد یوازینی کمپنۍ نه ده چې د خپلو الکترونیک موټرو د چارج د ظرفیت د لوړولو په لټه کې ده. جاګوار هم وایي چې دې ته ورته پروګرام لري او تر راتلونکي کال پورې به یې عملي کړي. اوس یوازې د ټیسلا الکترونیک موټر بیټری تر 1500 کیلومتره پورې کار کولی شي. د دې لپاره چې په ګڼو هیوادونو کې الکترونیک موټرو ته امتیازونه په پام کې نیول کیږي، د دې ډول موټرو پیرودونکي مخ په زیاتېدو دي او له همدې کبله ډېرې کمپنۍ هڅه کوي چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو قوت زیات کړي. مرسډیس بنز، اودی، هایونډای، کیاو د څو نورو موټرونو په اړه ویل شوی چې د خپل الکترونیک موټرو د بیټریو د چارج پر زیاتولو کار کوي. د دغو موټرو بیټری اوس په یو وار چارج کېدو ل 340 کیلومتر تر 440 کیلومتر پورې کار کوي. په ډیرو لویو شارونو کې د دې لپاره چې الکترونیک موټر هوا نه خرابوي پارکینګ وړیا دی او په یو شمېر ځایونو کې چې د تیلو موټرو ته پکې د درېدو اجازه نشته، دغو موټرو ته د درېدو اجازه ورکول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلې دي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ښه اقدام دی دا به نتیجه ورکړي. عبدالرحمن لیکلې دي چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره په خوست کې سم انتخابات ترسره شوي دي. البته په دې اړه مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې راپور درلود. رحیمی له کندهار پر استولې سمس کې لیکلې دي پر سر صلیب او نورو خیریه مؤسسو برید لوی چورم دی. د بیا په ورته وخت کې د کندهار له ادارې هم شکایت کړ. اسد الله اندړ د میزان لول سوالي پر استولې سم اس کې لیکلي دي هر افغان د خالد او د طالبانو د عملیاتو پر ځای د سولې اعلان غواړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي دواړه لوري باید د قطر پر راتلونکي غونډه کې تفاهم ته ورسوي شي او دوی بیا دا خبره هم کوي چې موږ د خبرو ته خوشبينه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سم اس کې لیکلي دي د افغانستان په سولې کې پاکستان او ایران استرګواښونه دي. دوی طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او په افغانستان کې په دې ډول باندې جګړې دوام کوي. طاهر صابر له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي ترهګر دوست او دښمن نه پیژني، باید له منځه یوړل شي. او بیا دای د کوټې پیښې ته اشاره کوي چې دای وشه بیلګه ده. شفی جان زدران د خوسلنه د شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استول اسمس کې وی خورا پیل موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې حکومت د کوسډبو سپیو غم خوړي چې خلک یې لستونځو سره مخامخ کړي دي. خو شفی جان روره خلک دغه سوي وړي ستونځي باید په خپل هواري کې هر څه تک حکومت ته انتظار یو او په حکومت کې مغه سي حالت وي نو بیا به ستونځي څنګه هواري شي. بشیر حبیبزی داز ریولوسوالی کلی کی کچرت خارجان له افغانستان او نوزی طالبان به جګړو ته زور ورکړي. او عبد الله لغمان پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په لغمان کې هوا ډیره شسوي ده، خلک په کاروندو بوختي او امنیتي وضعیت هم تر پخوا بهتره ده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.